د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ګډون لاس هیوادونو کې ممکن خلک د لوګي له ګواخ سره مخامخ شي. دوی ویلي چې د خلکو لاسنیوي ته جدي ګامونه پورته نشي، د لوګي ګواخ مرګونه کېدای شي. په افغانستان کې د کورونا پیښې نږدې 1500 شوې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د بشري حقونو او کور کلی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. دا هر څه وروسته راځي، خو لومړی خبرونه چې سالم احمد صالح چمتو کړي دي.
روپی ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه او 1 لک یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 1 لک فوجیان وژل شوي. ایران وایي چې تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه او 1 لک یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالی مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لرې پرتو سیمو کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په کابل کې یونیسف ادارې نن په یوه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د دې مالی مرستې خبر ورکړی دی. یونیسف د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د مسؤل لویجی پاندولفی په حواله لیکلي چې ویلي دي په افغانستان کې د مارچ پر 14مه د ښوونځیو په تړل کېدو سره 9 میلیونه او 15 لک ماشومان په دولتي ښوونځیو کې او 15 لک نور ماشومان د محلي تعلیماتو په ښوونځیو کې په عادي ډول خپل تعلیم مخته نسي وړلی. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې 1 لک فوجیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د مرکز ترڅنګ د سوزمقله او سنچارک ولسوالیو پر مرکزونو هم حمله وکړي. شغلی امانی وویل
عملات
شان عقب زده شد. دلیز حمله د امنیتی ځواکونو لخوا په شا وتنبول سوی. له بده مرغه په دغو دریو سیمو کې زموږ د امنیتی ځواکونو 1 لک غړي وژل سوي دي. د ولی ویاند وی په دې لړ کې 3 محلي پولیس هم وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش د خراسان څنګه د یو بل مسؤل د نیول کېدو خبر ورکړ. د غریاست نن په ویلامیا کې ویلي منیب چی په اصل کې د پاکستان اوسیدونکو دی. په ابو بلال، حاصر، ابو حلال او ابو همام هم مشهور دی. د ویلامیا په حواله دغه نیول سوی کس له نورو تروریستي شبکو لکه لشکر طیبه، حقانی شبکې، سپایي صحابه او نورو افراطي ډلو سره د داعش د خراسان څنګه د همغږي او ارتباطاتو مسؤل وو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي نیول سوی وګړي تر دې مخکې د القاعده شبکې له کلیدي غړو څخه وو. په اعلامیه کې نه دي ویلي سوي چې دغه مشکوک کس چیرې او دقیقا کله نیول سوی دی. ملي امنیت د وري یا حمله پر 14مه هم د داعش د خراسان څنګه د بل رهبر عبدالله ورگزی د نیول کېدو خبر ورکړی وو. د ریاست ویلي وو دغه کس په اسلام فاروقي مشهور و چې د دې ډلې له 900 نورو مشکوکو غړو سره نیول سوی دی. اسلام فاروقي په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ د 15مې د حملې یو طرح بلل سوی چې په هغه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له شکیلو لور یو غوښتنه وکړه چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې مشر سید اشرف سادات نن چهارشنبه په یوه کنفرانس کې له ملګرو ملتونو هم وغوښتل.
سازمان ملل متحد باید به طرف های جنگ ایره بقبولانه کرد. ما باید بریم به طرف یک سازندگی، بریم به طرف یک تفاهم سیاسی، بریم به طرف از اینکه مردم به خدمات صحیح دسترسی پیدا کنند.
شغلی سادات ویل د امریکا او طالبانو ترمنس ورستی موافقه په افغانستان کې شخړې نه دي کمی کړي، بلکې د پسرلی پراتک سره طالبانو بیا خپلې حملې زیاتې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9مه په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه. ایران وایي تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. دولتي ټلویزیون او تسنیم خبری اژانس چې د ایران په سپایي پاسداران انقلاب ځواک پورې تړلی ګڼل کېږي نن په خپلو راپورونو کې دا یوه بریا بللې ده. سمدلاسه دغه سټلایټ د توغولو خبر په خپلواک ډول نه دی تایید شوی. شنونکو په دې اړه اندېښنې شولې چې دغه کارول سوی ټکنالوژي له ایران سره د قاروشتونکو بالستیک میزایلو په جوړولو کې مرسته کوي او کنه. سپای پازرن انقلاب ځواک په خپل رسمي ویب سایټ کې ویلي دغه سټلایټ د مځکې له سطحې 425 کیلومتره لوړ مدار ته رسیدلی دی. ایران په وروستیو کې د سټلایټ د توغولو څو ناکامي هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د توغندیو دغه ډول توغول به د ایران د بالستیک میزایلو پروګرام پرمختللی کړي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیوي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي، د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړیتوب کړی و. تر اوربند مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکېچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکیل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو شپېتو وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمې کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکان ورکوونکی خبر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو جاوید رحمان او اګنس کالامارت په یوه بیانیه کې ویلي شایان سعیدپور د چړې په گزارونو د یو بل کس په وژلو د محکومېدو په وخت کې 10 کلن و. دغو راپورټرانو ویلي ایراني چارواکو شایان پرون سټیشن به په دار ځړولی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښولې چې ممکن ایران ژر په زندانونو کې د بلوا په بدل کې ګڼ بندیان اعدام کړي چې شایي یو کم عمره محکوم سوی کس هم پکې شامل وي. اټکل کیږي چې په ایران کې لږ تر لږه 90 تنه کم عمره کسان په اعدام محکوم سوي وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلې او هم اوریدلې شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. اوری چې د خوړو نړیوال سازمان وایي د کورونا د وبا له کبله به د افغانستان په ګډون لاس بیوازله هیوادونه د لوګي لګواخ سره مخامخ شي. افغانستان کې د دغه سازمان ویان وحید الله امانی بیا وایي دوی اړمنو ته د مرستو پروګرام پیل کړی.
تبلیشپی پریکړه کړې ده چې دغه مرسته د 2 میاشتو مرسته په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چاړمنې دی ورسوي تر څو د اقراری راټولیدنې مخنیوي وشي.
افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر له 1100 واوخته او 1300 ساتونو کې د ویروس یو څل وی یو 500 نور پیښې رامنځته شوې.
یو مثبت پیښه په ټول افغانستان کې ستاسو زیات مثبت واقعیت په کابل کې حتی دش پیښې.
په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د معاینې ځانګړي لابراتواري وسایل خلاص شوي دي. د خصوصي پوهنتونونو محصلین غوښتنه کوي چې د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوو شرایطو له کبله باید د دوی فیسونه سم نیمایي کم شي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ډونالد ټرمپ پر هغو خبرو سخت نیوکه شوي چې ویلي دي امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور مسایل هم شته. دویم نیمایي د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړي شوی. هله دا تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 9 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کورونا ویروس وبا به د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړي او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخامخ وبلل. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مسولان بیا وایي چې له اړمنو خلکو سره یې مرستې زیاتې کړې دي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداری ورکړ چې که په څو میاشتو کې فوري اقدامونه شي د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کرونا وایرس مسئله جدي شي ده د نړۍ مشرانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. ښاغلی بیستی د دې علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پرلپسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هره شپه 821 میلیونه انسانان د شپې وږي ویدي شي، 115 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څیړنې ښیي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به 110 میلیونه انسانان ممکن د روان 2000 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټي د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د عامه اړیکو مسؤول وحید الله امانی آزادی رادیو ته وویل چې دوی له اړمنو خلکو سره مرستې چټکې کړې او خلکو ته یې ویلي چې له خپلو کورونو راونوځي څو د مرستو د ترلاسه کولو په مهال ګڼه ګوڼه جوړه نه شي او کرونا خپره نه شي. د دې پر ځای دوی خلکو ته په خپله مرستې رسوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WHP موسمي کومکونه یا مرستې همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کرونا ویروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتني ډول مخکې ترسره کېدې WHP پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي.
امانی هم دراز ویل چې د خوراکي موادو تر څنګ د لاس مینځلو صابون او نور وسایل هم ویشي چې د کرونا له مخنیوي سره مرسته وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کرونا وایرس وبا دا بحران لا ژور کړی دی. د چې د ویډیو لاري خبرې کولې وویل د خوړو نړیوال پروګرام هر ورځ نږدې 100 میلیونه انسانانو ته خواړه ورکوي چې د هغو په منځ کې 10 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مرستو متکي شوي دي. بیسلی چې په خپل هم کرونا وایرس نیولې وو او اوس په ښه کېدو دی وایي که له دغو 10 میلیونه خلکو سره مرسته ونه شي زموږ څېړنې ښیي چې تر 3 میاشتو پورې به هر ورځ 3 لکه انسانان له لوږې ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري د ورځې په موضوع د کورونا د پیښو په اړه تمکیګو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې رامنځته شوې. لدی سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر 1300 ته ورسید. د تازه ثبت شوو پیښو شاو خوانیمایي په پلازمینه کابل کې رامنځته شوی. ناجیه صافی د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تازه اعلان شوی شمیرې ښیي چې په 13 ساعتونو کې د نورو ولایتونو په پرتلا په کابل کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ډېرې ثبت شوې دي. د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد په کچه د کورونا 150 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار نن چهارشنبې خبري ناستې ته وویل چې له دې پیښو 8 په پلازمینه کابل کې دي.
زیاد مثبت واقعات پر کابل کی آتش پیکی بحیرات فجلے غزنی دوان کبسل سبو ننگرہا کی شپک اور کنار کی ہم آتش واقعی ستاد شوی زمین پر پروان و بامیان لغمان پکتیکا و فرا که یوه یوه مثبت پیخ ستاد شوی چطور مجموعی واقعات زمونک پر افغانستان که یوه لسه و دریت سنده کتو تا ورسید
خغلی مایار وای په دې رسلر وشتو ساتونه کې شپارستانه ل کوید نون نس ناروغي روغ شوی او سلور تنمړ شوی چې لدی سره د مړو شمیر سلويختو ترسیږي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وای په ټوله کې ل کورونا وایروس څخه تر اوسه یو سلو شپږ شپېته کسان روغ شوی دي خغلی مایار ویل راتلونکو دوه اونۍ ډېرې مهمې دي او ل خلکو یو غوښتل چې روغتي سپارښتنو ته جدي پام وکړي او کننو انساني نورین برمسته شي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت توای کابل خاریان تر ډیره روغتي مسایل په پام کې ننسي او همدا لامل شوی چې په کابل کې پیخي ورستر بلی زیات شي په دې ورسېو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوی چې په افغانستان کې په روغتي سکتور کې د فساد لامل خلکو ته سم روغتي خدمات نه رسیږي خو د افغانستان د عامه روغتي وزارت وایي ممکن په فساد ککړ کسان موجود وي خو د رسنیو او خلکو یو غوښتل چې په روغتي سکتور کې فاسد کسان لاسناد سره یاد وزارت ته ور وپیژني په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه له خبريالانو غواړي چې د کورونا وایروس په تړاو ټولنیز رسنیو کې د خبریدونکو شایعاتو ښکار نشي د دې کمیټې مشر نجیب شریفي د چهارشنبه په ورځ په خبری کنفرانس کې ویل
د وایروس په تړاو چې کوم ناسم معلومات په ټولنیزو رسنیو کې خبریږي له خبریالانو سره کار شوی تر څو دوی څنګه کولی شي چې له دغې خطرناکې پدیدې سره مبارزه وکړي او خبریالان د ناسمو اطلاعاتو ښکار نشي
نوموړي ویل کوم ناسم معلومات چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په تړاو خپریږي خلک یې اندېښمن کړي او خبریالان کولی شي چې په دقیقو اطلاعاتو سره خلک له دغه ګواښونکي ویروس څخه وژغوري
و موریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا یو 50 مثبتې پیښې ثبت کړې له دې سره په ټول هیواد کې د دغو پیښو شمیر نږدې 1500 ته ورسید بلخوا د افغانستان د یو شمیر ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا وایروس د تشخیص لپاره کیټونه یا د دغه وایروس د معاینې لابراتواري بستې خلاصې شوې کندهار هرات او بلخ هغه ولایتونه دي چې دا ستونزې پکې پیدا شوې خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تازه د کورونا وایروس د تشخیص لپاره 15,000 کیټونه یا همدا بستې اخیستي چې ستونزې به ورسره هوارې شي په دې اړه هم د ناجی صاپې اداره پور واوري
هرات هغه ولایت چې د کورونا وایروس لومړنۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هرات لپاره 15,000 کیټونه په نظر کې نیول شوي وو چې تر اوسه یې شاوخوا 2,000 مصرف شوي دي په همدې حال کې د دې ولایت روغتي چارواکي د آر این آی اکسټرکشن د کیټونو یوه برخه ده چې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا
هغه څه چې کم دي د تشخیص کیټونه نه دي بلکې یو بل اله په نوم ده آر این ای اکسټرکشن ده چې نه یوازې دلته بلکې په ټول افغانستان کې دغه اله نشته او موږ په تمه یو چې د کابل نه راورسیږي
تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا وایروس 324 مثبتې پیښې ثبت شوې دي دغه ستونزه نه یوازې په هرات کې ده بلکې په بلخ ولایت کې هم ورته ستونزه موجوده ده د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس خلیل حکمتي وایي لتیری یوې اونۍ را په دیخوا په بلخ کې د کورونا وایروس د تشخیص کیټونه خلاص شوې دي د خغلی حکیمی په خبره په وروستي ځل 50 کیټونه دې ولایت ته استول شوې و چې اوس هغه خلاص شوې تر اوسه په بلخ ولایت کې د کورونا وایروس 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي ننګرهار بیا هغه ولایت دی چې تر اوسه پکې د کورونا وایروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوې دي د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وایي په دې ولایت کې 15 کیټونه و چې له نیم څخه زیاتې مصرف شوي او په نږدې راتلونکي کې به نور کیټونه هم راورسیږي په پکتیا ولایت کې بیا تر اوسه د کورونا وایروس د تشخیص لابراتوار نه دی پرانیستل شوی په پکتیا کې تر دې مهاله 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي کندهار هغه ولایت چې تر دا مهاله پکې د کورونا وایروس 108 مثبتې پیښې ثبت شوې د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي کندهار ته 370 کیټونه ځانګړي شوي وو خو اوس دغه کیټونه خلاص شوي او نور نه دي رسیدلي محمد نسیم افغان وایي دې ولایت ته د 1,000 کیټونو اړتیا ده په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وایي د کیټونو د نشتون ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده بلکې د ستونزه په ټولو هیوادونو کې شته هغه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تست موجود است اما یک بخش از این
تست شته خو په دې برخه کې د آر ان ایل کمخ سره مخامخ یو او دلیل هم دا دی چې هغه مرسته چې له عربي متحدو اماراتو څخه شوې وي په وخت راونه رسېدي خو له نیکه مرغه تېره ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبه په ورځ راورسیږي او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د ښاغلي معیار په خبره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د تشخیص اووه لابراتوار موجود دي چې دوی په کابل او یو په هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ښاغلي معیار وویل ټاکل شوی چې یو بل لابراتوار په کندوز ولایت کې هم جوړ شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 6,000 سمپلونه اخیستل شوي. د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې هغه اووه لابراتوار چې موجود دي کولی شي په یو وار 300 کسان وازمایي خو هسي دا روان دي چې دغه ازمایښت کچه 1500 ته لوړه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله په افغانستان کې 1,290 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو محصلان غواړي چې د دوی په میاشتنیو فیسونو کې 50% کموالی راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د شخصي پوهنتونونو سره په اړیکو کې دي چې په اوسنیو حالاتو کې د پوهنتونونو په میاشتنیو فیسونو کې کمښت راولي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی او دا راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ بیکاری د شخصي پوهنتونونو هغه محصلین اندېښمن کړي چې آنلاین درسونه یې پیل شوي او اړ دي چې میاشتنی فیسونه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وخت چې قرنطین پیل شوی دوی په ګورونو کې بیکار ناست دي او د پوهنتونونو د فیس د ورکړې توان نه لري. لږ تر لږه په میاشتنیو فیسونو کې باید 50% کمښت راشي. زبی چې په کابل کې د خصوصي پوهنتون محصل دی وای اړ دی چې د هر سمستر په لومړیو کې 6,000 افغانۍ ورکړي خو اوس چې بیکاره دی توانې نه لري.
وضعیت داسې دی چې موږ ټول په کورونو کې بند یو او کاروبار نشته. پوهنتون باید میاشتنی فیس نیم کړي ځکه موږ د آنلاین له درسونو نه هم ښه ګټه نشو اخیستلی.
دی وایي تر دې دمه یې د 1,500 افغانیو انټرنیټ مصرف کړی خو بیا هم نه دی توانېدلی چې له آنلاین درسونو سمه ګټه واخلي. د زبی ترڅنګ نور محصلین هم شته چې ورته ستونزې لري. مریم وایي د ده په ګډون د کورنۍ 15 غړي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو دا وایي اوس چې ټول بیکاره دي نشي کولی د پوهنتون فیسونه ورکړي. آن تر دې دمه د آنلاین درس ویلو لپاره د انټرنیټ د فعالېدو پیسې هم نه لري.
مصرف هزینه انټرنیټ او مصرف پانتون فیس پانتون
د قرنطین لاملا آنلاین درسونه پیل شوی خو موږ ډیر زیات ستونزې لرو. د فیس د ورکړې او آن د انټرنیټ د فعالیدو پیسې نه لرو. باید په پوهنتون کې د فیسونو او انټرنیټ بیې کمې کړي ځکه یوازې زه نه یم. زموږ په کورنۍ کې زما په ګډون 15 تنه یو چې په خصوصي پوهنتونونو کې درسونه وایو خو اوس په اقتصادي لحاظ له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
مریم وایي که د شخصي پوهنتونونو مسؤلین او د غشان د لوړو زده کړو وزارت دې برخې ته پاملرنه ونه کړي نو زیات شمیر محصلین به خپل درسونه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره زیات شمیر خصوصي پوهنتونونو خپل درسونه په آنلاین ډول پیل کړي دي. په همدې حال کې په کابل کې د غالب په نوم د یو خصوصي پوهنتون سرپرست عبدالرحمن حمید ازادي راډیو ته وویل د دوی مالی کمیټه هڅه کوي چې په بحراني حالتونو کې د پوهنتون فیسونه کم کړي خو دی وایي چې دا چاره هم یو څه وخت ته اړتیا لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې به کمښت راشي؟ د لوړو زده کړو وزارت ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی جلسات متعدد را پیرامون کاهش فیس محصلان در ایام
د لوړو زده کړو وزارت له شخصي پوهنتونونو سره د محصلینو د میاشتنۍ فیسونو د کمښت په اړه بیلابیل ناستې درلودې او له ټولو خصوصي پوهنتونونو نه غوښتنه شوې چې قرنطین په ورځو کې او شرایطو ته په پام د محصلینو په میاشتنۍ فیسونو کې باید کموالی راولي.
دی وایي د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو هم ژمنه کړې چې په دې برخه کې به مرسته وکړي. د ښاغلي فرزان د معلوماتو له مخې اوس مهال د دولتي پوهنتونونو په ګډون 170 خصوصي پوهنتونونه د ځانګړي آنلاین سیستم له لارې تر یو مدیریت لاندې خپل درسونه پر مخ وړي.
څلور بجې او 25 دقیقې دی. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو پر ورتګ بندیزونه سخت کړي دي. دای وایي چې د کورونا وایرس له امله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو وتلی دي د هغوی غم باید وخوړل شي. خو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې ډول د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات راپارېږي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي. دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې له دې سره به په متحده ایالاتونو کې چې کورونا ویروس هم خپور شوی دی اختلافات ژور شي. ډونالډ ټرمپ چې په روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپېتو ورځو په مخه د ګرین کارډونو ورکړه بنده شي او په دې ډول به د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي. کورونا ویروس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 45 سره ډېر کسان وژلي دي او نور څه باندې 8,00,000 سره په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا ویروس ته خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي ځکه چې د کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې ویروس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوي مهاجر کارګر له بهره راشي ځای ونیسي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایي فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیق شي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورشي خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په خاطر دیموکراتانو او انتقاد کوونکو دی تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کورونا ویروس سره مبارزه ټکنۍ کیشي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلي دي د ټرمپ اداره او د ایالتونو والیان هڅه کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي خو په دې ډول چې د کورونا ویروس بله څپه ورسره رانشي. شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهوري غوښتونکو حاکم ګوند غړي دي روانه اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړي او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهرې هم کړي دي چې بندیزونه لرې کړي. د بندیزونو د لرې کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي، پنسلوانیا او میشیګان کې د کورونا ویروس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول. نیویارک چې کورونا ویروس پکې زیات خپور شوی دی هلته د 491 تلفاتو خبر ورکړل شو.
یو بل نړیواله موضوع دا چې امریکا او ایران تر خپل منځ پر ټولنیزو رسنیو د بیانونو او عکسونو خپرولو ته مخه کړې. لیوی خو امریکا د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د ایران د لاسوهنو په اړه بیانونه خپروي. له بل لوري له ایران داسې عکسونه او بیانونه خپریږي چې د نړیوالو له نظره د امریکا بندیزونه د بشري حقونو خلاف کار وبلي. په دې اړه د فرشتي جلال زئی راپور ته پام وکړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیو کې یو کس پر ټوچر خپور کړ چې په هغه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره ناست دی. د دواړو ترمنځ یو میز دی او د پیسو بستې ور باندې ایښی دي. د بشار الاسد پر څنګانه او په جیب کې هم د ایرانی نوټونو بستې لیدل کیږي. د جواد ظریف او بشار الاسد دا ګډ عکس د کمپیوټر په مرسته الټر یا بدل سوی دی. دا عکس د اپریل په شلمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتیګس خپور کړ چې په سوریه کې له رژیمه د ایران ناتړ ته د خلکو پام واړوي. په همدې وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سوریه ته تللی و. ایران او سوریه په ټوله سیمه کې لکړکو متحدانو دي. مورګان اورتیګس پر ټویټر لدی اکثر یو ځای لیکلی و د 2012 میلادي کال راهیسې د ایران رژیم تر 10 میلیارد ډالر زیاتې پیسې چې د ایران د خلکو برخه دي د بشار الاسد رژیم ته ورکړې دي. فکر وکړئ چې څومره پیسې به دا ظریف دمشق ته راوړي وي. د ایران او امریکا حکومتونه رسمي خبرینه سره کوي خو په وروستیو کې له دواړو خواوو په ټولنیزو رسنیو د یو بل د مسخره کولو او د انتقادونو د زیاتولو لپاره داسې بیانونه او عکسونه خپروي. د بحرانونو په نړیوال ګروپ کې د ایران د برخې مشر علي وایس د آزاد اروپا او ازادي راډیو د خبرونو برخې ته ویلي چې په ټولنیزو رسنیو داسې تبادله ډیره ماشومانه او بې معنا کار دی. وایز ویلی په امریکا کې د حکومت ایدیالوجستان فکر کوي چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی، ځکه د کورونا ویروس او د امریکا د بندیزونو تر سخت فشار لاندې دی او له دې کبله د رژیم د سقوط لپاره له ټولنیزو رسنیو د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د بل اړخه په ایران کې د وایز په وینا دې مسلې ته چې په ایران کې یو بشري بحران راغلی، د داسې موقع په سترګه کتل کیږي چې پر امریکا انتقادونه زیات شي او د امریکا هغه بندیزونه چې پر تهران یې لګولي د نړیوالو له نظره غیر مشروع وګڼل سي.
له دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. اوس هم سالم احمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه اولکه یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالي مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړه چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای دې د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسي. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې 11 پوځیان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د والی ویاند وایي چې په سوزمقاله کې یو سرتیری هم د وسلوالو لخوا اسیر شوی دی. ملي امنیت د داعش د خراسان څنګ د یو بل مسؤول د نیول کېدو خبر ورکړ. د غریاست نن په ویلامیه کې ویلي منیب چې په اصل کې د پاکستان اوسیدونکی دی په ابو بلال، حاصر، ابو حلال او ابو همام هم مشهور دی. ایران وایي تر څو میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. دولتي تلویزیون او تسنیم خبري اژانس دا یوه بریا بللې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکن ورکوونکی خبر دی. او د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران بنن په ویډیویي کانفرنس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه په خپلو کې بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12 شپږ نوي څپو اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجین لیکلی وای مکمل بندیان باید آزاد شي، ځکه چې کرونا په تیزی روانه ده او لبل خو روژه راغله. بل اوریدونکي لیکلی چې د هلمند له مرجین وای دلته تریاک سخت ترجانه شوی، یو من تریاک په 15,000 پاکستانی روپی شوی، غنم بیا یو من په 310 روپی شوی. فضل کریم درویش له پکتیا زازیاریو به لیکلی دی وای که د افغانانو داسې بې پروايي دوام لري نو خامخا به د کرونا ویروس ښکار شي. بل اوریدونکي جعفری لیکلی وای د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید قرنطین شوي غریبانو غم وخوري. د ویلي چې په قرنطین کې یو شمېر کسان له لوږې سره لاس او ګریوان دي. د هلمند د نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلی طالبان او افغان حکومت وای باید د بندیانو تبادلې ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته لار هواره شي. تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکلی وای دلته المانی کورنۍ د لوږې له ناورین سره مخامخ دي خو حکومت مرستې ورسره نه کوي. یو بل ورور لیکلی دی چې وای ګل احمد ګلزار يم د کندهار څخه، په کندهار کې ډیره ګرانی ده، یو پارسل یا یو بوجۍ وړه 3,600 کلداري دي. د دولت څخه مو وای هیله داده چې دې ته پام وکړي، ځکه روژه راځي او بازارونو ته خلک اړتیا لري. عبدالعزیز غالب بیا هم له مرجین لیکلی وای دلته د چاپریال ساتنو لپاره کار کیږي او خلک سکل ډیر د چاپریال لپاره لاس په کار شوی دي او نیالګي کینولی دي. له دې سره د خبری مسایلو ټغر نغاړو ورځو اونیزو پروګرامونو ته ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونې په حق العبد خبرې کوو. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او په دې تړون کې ویل شوی دی چې حکومت به د طالبانو 15,000 زندانیان خوشی کوي، خو په دې وروستیو کې افغان چارواکو د حق العبد مسله مطرح کړې. دا ویلي دي چې په دې زندانیانو کې داسې کسان هم شته چې په عامو ځایونو کې چاودنې کړي او په دې چاودنو کې خلک وژل شوي دي. دا ونې د حق العبد موضوع څېړو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول دا راته ووایاست چې حق العبد یعنې څه؟
هغه چې مربوط په الله پورې دی، هغه حدود دی الله دی، چې د هغه حد باید جاري وساتل شي. یعنی څوک شراب چې ښایي سي الله ورته حد ټاکل دی، هغه حد دی الله، نسي کولی چې تعزیران باندې دا موضوع حل کړي. یو خپله حقوق دی هغه مربوط په بندگانو پر رب لري. که چېرته یو سړی دی، یو سړی غاښ ماتوي، د سړي پزه پرې کوي یا غوږ یې پرې کوي یا لاس قطع کوي، دا د بندگانو حق دی. یا فرضاً د یو سړي ژوند یو سړی اخلي په عمد قتل رسوي، نو ورثه کوي چې د مقتول چې دعوا د حق العبد وکړي، او همچنان دغه مجروحین چې یا غاښ مات شوی یا یې سترګه وتلې ده او یا یې فرضاً غوږ پرې شوی ده یا پزه پرې شوی ده یا کمبه ډوډۍ خراب شوی ده یا لاس یا پښه ده لبین تللي دي، نو په دغه هغه کې هم دا حق العبد موضوع ده. کوی چې دوی په محاکمو کې په دې مورد باندې قومي دعوا وکړي، یا خو شریعت ورته وایي چې قصاص تر واخله. یعنی دا اختیار بنده تر کړی، خو بهتره بیا عفو ده، ځکه چې په عفو کې مصالحه او صلح دا شیان دي. خو دویم قدم صلح دی. په اول قدم کې اختیار بالمثل دی. په دې رابطه باندې اوله فقره ماده دی یو سل نهاتمه ماده هم راغلې په قانون د اساسي کې چې هر شخص کوی سي چې د جرم نه متضرر سوی وي دعوای حق العبدي چې پهره هغه کې چې هغه جبران د خساره او یا نور شوی په د محکمې ابتدایه کې چې هغه دعوا د جزایي د جریان لاندې هلته کوی سي چې خپله دعوا د حق العبدي هم هلته د اقامه دعوا پکې وکړي چې بندگانو پر ربط ولري دغه صحت او سلامتی د خطر سره او د نقصان سره مواجه کړي. په اول قدم کې دای کوي چې خپل د غزرانه چې متوجه شوی دی قصاص خپل واخلي، او کچیرته بیا نه اخلي په دویم قدم کې ورڅخه ده.
سیرت صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې تر ټولو ښه خبره عفو ده کنه، لیکن یو نیوه کده هم کیږي چې دغه خپل بخل سبب شوی دی چې دغه ناخوالی ډیر شي. مثال یو سړی قتل کوي، هغه خلک په دې ډول بخي چې مثال ونجلې په بادو کې ورکوي یا پیسې ورکوي یا خپلوی کې وګورو. مثال په افغانستان کې جګړه ده، خلک وژل سو، وطن وران سو، خو له هیڅ پښتنه ونه شوله. یعنی فکر نه کوي چې دغه بخل د دې سبب کیږي چې نور خلک هم دا جرأت پیدا کړي چې مثال پلانې قتل وکړي، غږ ورته ونه شو، ژوند کوي، زه هم کوم، دغه سپه د جرمونو ادامه پیدا کوي.
ما خو مخکې اشاره وکړه چې څوک چې اول شرط قرآن کې هم دغه دی چې بالمثل عمل ورسره انجام کړي. نن سبا زموږ وطن کې یا زموږ ملک دا رواج دی چې دښمن پیژني څه نه ورته وایي، چې کله بیا یا هغه شخص پیدا کوي بغیر د حکم د محاکم نه هغه وزني، په دې کې دغه قوم یا تربور یا تره یا تره مسای وزل دا ناروا دی، یا په دې په مقابل کې اخیستل بعد دا بیخي ناروا ده. په اسلام کې نشته ده په دې یو قتل په موضوع کې یو څوک چا ته بد ورکړي. صرف قرآن کریم شریعت انسان ته وایي چې بالمثل عمل وکړه. که ته ژوندی یې، ستا یو آزاد بدن در ځینې کټ کړله پرې کړله، ته متضرر رسولې د هغه نه کوی چې بالمثل قصاص واخلې، او که مثل بالقصاص نه اخلې نو بیا دغه په مقابل کې تدیات واخله، او کدیات هم نه اخلې نو که خبره بیا عفو ده درته.
سیره صاحب، تاسو یادونه وکړه چې څوک غواړي قصاص واخلي نو قصاص ته کې، یعنی دا قصاص باید څه ډول واخیستل سي؟ حکومت
قصاص خو دغه بزرګواره چې چیرته مدعي علیه معلوم وي ورته چیرته متهم یا متهم علم علیهم علم ان اقامت دعوا په محکمه او په سرندولۍ کې کوي و دنت دغه سردرګمه جنگ په افغانستان کې روان دی چې نه مدعي معلوم دی نه مدعي معلوم دی
چې دا قصاص باید خپله فرد وانخلي یو څوک دی یو ظلم ورسره شوی دی دی باید د محاکمو له لارې مخکې لاړ شي نه دا چې
خپله شخصي هیڅ چاته په شریعت کې هم حتی حق نشته شریعت کې په اسلامي نظام کې چون پیغمبر صاحب خپله ژوندی و حیات و خلق براتل دنه به عریضه بیورته کوله داد بکوه استغاثه بکوله چې ما سره دغه ظلم سوی دی بیا به متهم موجود سو مد علیه به مشخص و راه بغوښتل دغه مابین که به یا به حق و حقوق قرضی نخیسته یا به جانب مقابل په دغه سیزه زور تعفه کوم همدغسې خلفای راشدین دغسې موضوع چې کله پیښیږي دولت اوس په دغه جریان کې نیسي شاید و مدارک بکیغکی چې تا فلانکی فلانکی مړ کی فلانکی خو به ورثه لري ورثه یې راوغواړي ورته چې دغه په اساس زمونږ د کشفي او اپراتیفي قانونو په اساس دغه ستا د پلار قاتل دی ته اوس څه رقم کوې هسې وراثت به جوړېږي کبیر به خپل نظر لري صغار ته به وسیع تعین کېږي وسیع به بیا که چېرته عفه کوي په بدل د پیسو کې به کوي صغیر د صغیر وسیع او که ټول په کې که کبار وي کبار به په نظر د برداشت و احوال سره که خپل حق غوښته قصاص به مطالبه کوي که عفه غوښتل عفه به کوي که په کې دیت غوښته دیت به ورته ورکوي یعنی درې شرطه اسلام حق العبدي ته غوښتل چاري وکړي
سیرت صاحب دا چې اوس د سولې په روانو مذاکراتو کې دا خبره یو ځل بیا مطرح شوې ده چې دوی ځینې بندیان نه شي خوشي کولی په دې خاطر چې دا حق العبد مسله ده او دوی ځینې داسې پیښې کړي دي چې په هغه کې عام خلک وژل شوي دي نو اوس به د دې مسلې نتیجه څه کېږي دغه کیسه به کومې خواته ځي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه د خپل غږ جګ کړی دی چې صلح کې باید د قربانیان و حق حقوق ضایع نسی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دغه غږ د قانون اساسي نه دی قانون مدني نه دی قانون جهاد جزایی نه دی مکلف په دې چې د قانون د رعایت په پلي کېدو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل رول ادا کړي د دې نصوصو په استناد سره همیشه دا غږ په دولت باندې کړی چې دلته د قربانیانو حق حقوق ضایع نسی ولې متاسفانه د کرزي صاحب له وخت نه نیولې تر اوسه پورې دغه حقونه پایمال شوي دي سیاسي مصلحتونه دوی نیولي دي چې خپل مصالح په خوندي او په ګټه کې بیا د قربانیانو حق ته هېڅ کتل کېدی نسي نه ورته احترام کوي او که چېرته د دوی مصالح په خطر کې وي بیا دوی د حق العبدي دعوا به بانه مخته نیسي سوله که راځي د افغانستان و حاکمیت پې تضمینېږي سوله راځي چې دلته واقعا نقض حقوق بشری نکیږي او د اشخاصو حق کې پایمالیږي نه ښه خبره دا ده چې اول په دې سوله کې د دوی آیات ټاکلی دی د دولت د کم د شهداو په نمایندګي یو د شهید د کورنۍ یو نماینده هلته شته هیڅوک نشته چې هغه عقلا هغه عضو له لاسه تللې ده چې هغه خو یو دادخواهي خپل حق په نمایندګي د نورو د خپل حق العبدي نه یا تیر سي یا دیت واخلي نه د شهداو نه د قربانیانو د کورنۍ نه کم نماینده شته
نو څه کول په کار دي چې حق العبد خوندي شي یعنی حکومت څه باید وکړي خلک باید څه وکړي چې حقونه یې پایمال نه شي
اول خو ما مخکې ویل چې دولت دا کوم کسان نیولي دي په دې کې باید هغه مدرک پراسي ورته معلوم دی دغه ورثه او په غوال د محکمه کې ورثه د متضرر راغوښتلی چې دغه ستا د ورور ستا د ماشوم ستا د تره یا ستا د مقصد ستا د ورثه دغه قاتل دی څه شی هغه ته به وثیقه پرایسته وله چې یا زه بخیم یا زه قصاص سره اخلم خبره خلاصه وله اوس چې هغه کار په مقدمه کې دولت نه دی کړی اوس دا په کار دی چې اول د شهیدانو په نمایندګۍ باندې باید دولت غږ وکړي چې تاسو یو کس نماینده تایید کړئ د شهیداو په نمایندګۍ باندې بیا به د شهیدانو په نمایندګۍ باندې هغه کس به چې نماینده سو هغه صلاحیت به د عامو تام لري یا به قصاص اخلي یا به دیت اخلي یا به عفو کوي د اسلام له نظره او همدغسې د افراد دارای معلولیت هم یو کس به نماینده واقعي تعینېږي که چېرته چې تعین سو بیا هغه هم د شرعي نصوصو په لحاظ باندې یا به سند به سند به همدغه موضوع کې لاس پرسوی لاس به د دې قاتل یا د جنایتکار پرې کوي او که چېرته پخیر کته سوی پخیر ورته پرې کوي او که چېرته دا نه کوي دیت به تر غواړي مونږ په اسلام کې دیت لرو او که چېرته دا ټول نه کوي بیا دې په نمایندګي کې عفو وسي اوس دغه دوه قانون د سولې په پروسه کې نه لرو، نه د افراد دارای معلوماته کوم نمایندګي لرو، نه د قربانیانو د کورنۍ نه یو نماینده موږ لرو. بنان دغه حقوق د سیاست په ګرل کې نیول سوی دی. په تیرو کې هم دا چیره کړي چې عدالت انتقالي دی په دې ملک کې پایل سي، چې د هر داغدار د هر قرباني هغه د زړه تفت او د زړه درد سکون آرام وغږي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کاغذ ورشه په هوا شه، کاغذ ورشه په هوا شه، اول تریزار شه بیا پری وای سلامونه. د لنډې په اوریدلو سره به پدې پوه شو یاس چې نن د کاغذ پاکه خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
وخت چې کاغذ نه وو خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیکل.
او د کاغذ پر ډولونو کې لپایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویلی شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړې. قدر من اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکي ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ورېښمو پر تختو لیکل کول. وریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د پنځو پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپل جوړوه او په ډیر ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دغه هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په وار سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپله تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب پاک له نوري خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءالاسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې له دې چې کاغذ پوسنی شکل رامنځته شي،
پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکل لپاره له ډبرو د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاده یې شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایط ته په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه وه او ښه پایله یې ورکړې وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خو دا چې په اوسني مفهوم یا په اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1005 زیږدیز کال بولی. له چینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا سند بغداد ته انتقالوي، او بغداد کې هم یوه کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال دا سند ورو ورو اروپا ته خپریږي او رستر بلی پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ دی چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول و. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج و، او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې، او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغسې استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کوو کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کړو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کړو.
محمد یوسف چې بیوزلو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته یې کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب او شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې د هغوی لیکل، زده کول او مطالعه کول نه ورښیو. موږ اول هغوی ته کاغذ ورپیژنو، هغوی ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له څه شي جوړ شوی، کاغذ له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کېږي، او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري. او قرآن کریم هم د یو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی، او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي، نو د قرآن کریم ټول توري به والوزي، خو یوازې کاغذ به پاتې شي. دا چې زمونږ اسلامي او دینی او ټکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله موږ ته هم پکار ده چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کېږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو موږ ته پکار نه ده چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلاری بلل کېږي، او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې موږ پرمخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په موخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورښکاره کړو، نو ډیر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکارېږي. د ننګرهار اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره څیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅېږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلی دی. که موږ د رسمي دفتر نوم اخلو، نو کاغذ مو ورسره پا په ذهن کې دای کیږي، لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پی لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږ ډېری نورې کیسې چې هغه رسمي وي هغه پی لیکل کیږي او پی ساتل کیږي. دې تر څنګ که مونږ د ژوند نورو چارو ته راشو، څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي له کاغذونو نه کې استفاده کیږي، چې مثلا کارتن دی کاغذ وي په دغه کاغذي کڅوړو کې بندیږي، نو کاغذ دی چې په ډېرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ذکر زموږ خپل مړو ژوند را پیاس دا موږ د پاره نو یاد دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبريږي. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنه سترګه کتلې دي. د پانتون استاد او دینی عالم نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف سترګو ته راځي او د زړه هدف نورو ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعه ده. په هغه وخت کې چې قرآن عظیم شان نازلېده، په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي، صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکه، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نورو شیانو باندې به لیکه. هغه نورو ته انتقال سره وروسته بیا د زیږدیز په اتمه اوومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالې ده. نورو کې همدا رقم ځینې هغه خوانی کتیبه چې په غی کاغذ کاریدلای دا او استعمال سوی او زین پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلای دا.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې همدا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هېرېدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دینه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بدو هدفونو لپاره هم له دینه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال شوی، همیشه د کاغذ په حق له خلکو مثبت نظر ورکړي. یعنی کلم داسې نه دي سوي چې کاغذ په بد هغه کې استعمال شوی. شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکلو هغه ذریعہ ده چې انسانان له دینه په پیړۍ پیړۍ راهیسې ګټه اخلي. پر مختلفو فابریکې راوتلې دي او کارخانې، خو په کاغذ یو هغه به په آش غوندې جوړېد. سره غندې کورونو کې آش جوړېږي، همدا رقم به سره بوس به وټکول او دغه دی شبیه د بوري عرس ورته وایي. دا شی به وټکول، د سره به سرش یو ځای کې دا به بیا هوار کړل. دې ته به کاغذ آشي ویل چې اوس هم دغه کتابونه زلارم مغه قلمي خطونو باندې لیکل شوی دی او هغه کاغذ د آش په شان ته به اوارېده او لغه نه به کاغذ جوړېده.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
لیا پخپل کور کینا
مخته دی واچوا یو ماسک د دعا بجانے ماس تخپل مور کینا بجانے ماس تخپل مور کینا سما کرا سما تکور کینا بزلن تنگ درل بزل اوڑم شور کی نا چیما چین کلی ریز مریس تارا نیون سیتر گور کی نا تارا نیون سیتر